مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د یو ساعت خبرونه د کوربه په سر کلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او هم دا ډول اونیزه خبرونه موج او متلونه هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې به ورسو اسرار الله مومن ته چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا چارواکو له پاکستان سره د څنګل شو اړیکو د ښه کېدو د ارزونې خبر ورکړی دی. په سین شوبه کې د متحده اقوامو مومنټ لخوا هړتال پای ته رسېدلی او حالات بیرته عادي شوي دي. او په کندهار کې د ناامنۍ له امله د افغان ولسمشر د ورور احمد ولي کرزي د فاتحې مراسم ځنډیدلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تلونکي مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویزګیانی سره په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ او نورو دوه اړخیزو مسلو باندې خبرې کړې. د لیدو کاته په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان د امریکایي ځینې پوځي روزونکو ته له هیواده د وستلو پریکړه کړې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانی له لورې په یو خپور شوي بیان کې ویل شوی چې پوځي چارواکو سیمه کې د امنیت د پرده کېدو په لارو چارو هم خبرې ترې کړې دي. په سین صوبه کې حالات وروسته له هغې عادي شوي چې د دې صوبې سینیر وزیر او د واکمن پیپلز پارټۍ غړي د متحده قوم مومنټ پر ضد خبرو اترو کولو باندې بخښنه غوښتې ده. په سین کې له وړمې ورځې راهیسې حالات وروسته له هغې ناکراره شوي وو چې سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د متحده قوم مومنټ د مشر پر ضد څرګندونې وکړې. د ده د خبرو په غبرګون کې ایم کیو ایم په ټول سین کې هړتال او احتجاج اعلان وکړ او ناکراري رامنځته شوه چې په بېلابېلو وسلوالو پیښو کې 19 کسان ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شو. د مشال ډیو د خبریال د خبر له مخې متحده قوم مومنټ له ذوالفقار مرزا څخه غوښتي وو چې په خپلو خبرو باندې بخښنه وغواړي. نوموړي هم د یو ټلویزیون له لارې په خپلو خبرو بخښنه غوښته او بیا وروسته د متحده قوم مومنټ مشر الطاف حسین خپلو خلکو ته د آرامه کېدو غږ وکړ. تاسین مشال ریونه خبرونه اوري. امریکا او پاکستان د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د خرابو شوو اړیکو د بیا خوالي لپاره پرمختګ کړی دی. پاکستان او امریکایي چارواکو د غرزونه واشنگټن ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر احمد شجاع پاشا د دورځنی سفر په دوام کړی دی. احمد شجاع پاشا د امریکا د استخباراتو د ادارې له مشر میکایل موریل او نورو چارواکو سره کتنې کړې دي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د همکارۍ اړیکې بیا نوي کړي. په کندهار کې د ناامنۍ له امله د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولي کرزي د فاتحې مراسم ځنډیدلې دي. د مشال ډیو د خبریال د خبر له مخې د کندهار والي توریالي ویسا ویلي دغه فاتحه به د ناامنۍ له امله وځنډول شي او په دې اړه به د ولسمشر کرزي له کورنۍ سره خبرې اترې کیږي. اخوا په کندهار کې چارواکي وایي چې په پرونی ځانوژونکي برید کې وژل شوي درې تنه وو. د کندهار والي توریالي ویسا ویلي چې حمله د ولسمشر حامد کرزي د وژل شوي ورور احمد ولي کرزي د فاتحې له مراسمو وروسته وشوه. د چارواکو په وینا پرونی 14 کې د کندهار د عالمانو د شورا مشر مولوي حکمت الله او دوه نور کسان ووژل شو. ناټو ویلي هغوی به نن د هغه شپږ افغاني وګړو د وژنې پلټنې کوي کوم چې افغانان وایي د تیر زیارت په ورځ د ناټو لخوا د عملیاتو پر مهال وژل شوي وو. د خوست ولایت چارواکي وایي د عملیات چې د القاعده سره اړه لرونکي حقاني شبکې پر ضد وو پکې د یو استاد او یو 19 کلنې ماشومې په ګډون شپږ ولسي وګړي وژل شوي. په دغه ولایت کې یو شمېر خلکو د دوی وژنو پر ضد مظاهرې کړې. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتن تور لګوي. څو ورځې وړاندې په دغه هیواد کې د اولګا پسین کې د کیشتۍ د ډوبېدو پیښه چې پکې 133 کسان مړ شوي وو د لالچ او غفلت له وجې رامخته شوې. نوموړي دا څرګندونې په تاتارستان سیمه کې له چارواکو سره د غونډې پر مهال وکړې. هغه زیاته کړه
Это ужасно, что нам приходится платить такую дань.
دا ډیر خطرناک کار دی چې موږ د غفلت لالچ او په دومره لاندې کچا د تکنیکی اصولو د سرغړونې له وجې د دومره لوی زیان قیمت ادا کوو. یاد دې وي چې څلور ورځې وړاندې د روسیا دا کیشته د اولګا پسین کې ډوب شوې و چې تر دې دمه په ډوب شوو کسانو کې شل درک دي. ښکاري داسې چې دا مړ شوی وي. د عرب او غربي هیوادونو استازي نن په استنبول کې د لیبیا د یاغیانو له مشرانو سره لیده کاته کوي. د تماس نومې ډله د مرکز افی له واکا د لری کېدو د هڅو همغږي کوي. که څه هم د لیبیا واکمن په طرابلس کې یو لاریون ته وویل چې دی به تر پایا جنګیږي او د ناټو خاتمه به هم په لیبیا کې وي. لیبیا ته د روسیې د ولسمشر استازي ویلي چې قذافي ښه ډېره وسله لري چې کولی شي اوږده جګړه وکړي. په عین حال کې د ناټو مشر اندري فوغ راسموسین په خپلو ملګرو غږ کړی چې د لیبیا د بمباریو لپاره دې نورې جنګي الوتکې برابرې کړي. د امریکا د مرچور وزیر هیلی کلینټن ویلی امریکا به له ترکیې سره د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند سره په جګړه کې ودرېږي. د هیلی کلینټن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې راځي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې له کورد یاغیانو سره د دولتي ځواکونو په نښتو کې د پوځ دیارلس سرتېري وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د ترکیې پوځ وایي چې سلیوان خرګوټي ته نږدې په دې نښتو کې اووه تنه یاغیان هم وژل شوي. پرونی نښتې له فروری میاشتې راهیسې د دواړو خواوو د ډزبندۍ وروستو تر ټولو خونړې نښتې دي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار عالم محمد وړاندې کول. درنو اوریدونکو د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو په انټرنیټ کې هم اوریدلی سئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونې تر پایه راسره واست نو د دې رپورټونو تفصیل واورئ. په کراچۍ کې امنیتي وضع له هغه وروسته ښه شوې ده چې سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د الطاف حسین په اړه پر خپلو څرګندونو بخښنه وغوښته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جاوید پټریاس دا وخت د پاکستان په دوره دی. د سیاسي چارو یو کارپو د دې دورې په اړه وایي
چې کوم د دوی خپلو کې تعلق یا یو بل سره اتحاد والی وو هغې کې رخنی راغلي دي. خندان اوچت شوي دي او هغه خندان لرې کولو دپاره دا دورې کېږي.
په کورمه کې د عملیاتو له کبله اغېزمن شوي خلک وایي له شاوخوا دوو اونۍ وروسته هم حکومت د دوی هیڅ مرسته نه ده کړې.
مو سره تقریبا شپېته اویا کسان خاندان ده. دوی کوټې د هغو کې سره پرتې وو. بس صرف بس خپلو کپړو کې روتلې. مو سره نور هیڅ سامان نشته.
د باجوړ ایجنسۍ لرغونې ودانۍ ناوې ډنډ د دې سیمې د شایست یوه نمونه وه خو اوس ورانه شوې ده. یو شاعر د باجوړ او ناوې ډنډ په اړه وایي
د ټولو علاقو نه د کابل په شان لوړ دی. څه ښکلی باجوړ دی. ارنګ دی که برنګ لري عجیبه رنګ ماندلو هم چارمنګ اوباسي د زړه زنګ پیرس په خپل ښایست د ناویډن ښایسته پړ دی. څه ښکلی باجوړ دی.
د دې تر څنګ نور رپورټونه او اونیز خپرونه موږ او متلونه هم در باندې اورو. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کراچۍ کې له هغه وروسته امنیتي وضع ښه شوې ده چې د دې صوبې سینیر وزیر ذوالفقار مرزا پر خپلو هغو څرګندونو بخښنه غوښتې ده چې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په اړه کړې وې. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی په دې اړه رپورټ راکوي.
کراچۍ ښار کې د بدامنۍ پیښې وروستو له هغې پای ته رسېدلې کله چې د سند صوبې سینیر وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا په خپل هغې بیان بخښنه غوښتې. د کوم بیان وروستو چې د ایم کیو ایم ډلې غړو سخت احتجاج کړی وو. د ایم کیو ایم ډلې غوښتنه وه چې ذوالفقار مرزا دې په ټي وي راشي او بخښنه دې وغواړي. ډاکټر ذوالفقار مرزا تېره شپه د سیمه ییز ټي وي چینل اکسپرس نیوز په شیشه راښکاره شو او په خپله خبره یې بخښنه وغوښته. ذوالفقار مرزا وایي که زما په بیان چاته تکلیف رسیدلی وي نو زه بخښنه غواړم. دا زما شخصي نظر وو. دې کې زما د پارټۍ هیڅ نظر شامل نه دی. اردو ژبه ویونکي زما وروڼه وو. دی اووی به یاد دی وي چې ډاکټر ذوالفقار مرزا په یو سیاسي بیان کې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین باندې نیوکې کړې وې. د دغې بیان وروستو کراچۍ حیدرآباد سکر او میرپور کې دا خوډپ پیښو زور نیولی وو چې په ترڅ کې یې یوازې په پرونۍ ورځ د چارواکو په وینا ولس عادی کسان وجل شوی او ګڼ شمېر جوبل شوی وو. د تاوتریخوالي په دغې پیښو کې درویش ګاډي هم سوځول شوی وو. دا خوډب د دغې پیښو په مهال د کراچۍ ښار او د سند صوبې نور ښارونه په مکمله توګه بند وو. بل طرف ته د داخله چارو مرکزي وزیر رحمان ملک کراچۍ ښار ته رسېدلی دی. کراچۍ په هوایي میدان خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې کراچۍ ته د امن د ټینګښت په خاطر راغلی دی. هغه د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین د هغې بیان ستاینه وکړه چې پکې نوموړي د خپل ګوند غړو ته ویلي وو چې خپل شروع کړی احتجاج دې ختم کړي.
فتح بھائی نے جیسے بڑے بند کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اپنے جتنے بھی ورکرس ان کو سب کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کے لیے کہہ دیا تو غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا. آج میں
الطاف حسین داخل لوڑوا لے وہ خود اور دخل ڈلے کوڑو تئی پر امن پاتی کے دو وینا اکڑا ندے سرا دہاغوئی غصہ یہ خشوا زدا دا پخوارا ہسے وائم چی کراچی دا امن دا پارا دا پیپلز پارٹی او ایم پی ایم یوزائی کار دیر مخیم دے سیاست کے دا ڈول خبری رازی زمنگ لخوانا ہم او دا ایم کیو ایم لمرکز 90 نهم دیر کرد دا سی بیانونا مخیطارا غلی دی دے تا منگ سیاسی لوڑی جوری ویلی شو دا یادوانی وال دا چی سند صوبہ کی دا کمیشنری نظام دا بحال اولو پسر دا ایم کیو ایم ڈلے او واکمن پیپلز گون ترمن سیاسی تاوتریخوالے دا تیرے یوی ہفتے رہسے روان وو دے دوران کے دا دواڑو گندنو مشرانو پا یو بل قسم قسم تورو نلگول خود اغا سیاسی تاوتریخوالی هاگ وقت دا وصلوال احتجاج بانا غورا کڑا کلچه دا سند صوبه سینیر وزیر دا ام کیو ایم ڈلی مشر الطاف حسین دنی وکو لاندی را وستو. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
په افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتونکو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس دا وخت د پاکستان په دوره دی. اول ته د پاکستان د فوج له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په پینډې کې لیدو کاته کړی دی. د دواړو مشرانو د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه خبرې اترې کړې دي. له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتونکو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس تیر ماښام د پاکستانی پوځ د سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره پینډې کې لیدو کاته وکړه. دې دوران په دواړو خیزاړیکو د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او مختلفو سیمه ییزو چارو باندې د خیالاتو بدلون وکړ شو. د سرچینو تر مخه پاکستانی جرنیل امریکایي چارواکي د امداد بندولو د امریکایي فیصلې په اړه د پاکستانی اندېښنو نه خبر کو. د امریکایي پوځي امداد بندولو او د هغې وروسته به داسې ملاقات کتونه د پاکستان او امریکای په تعلقاتو کې څه بدلون راولي. کله چې مو په دې اړه د وزیر اعظم د پاره د کامی سلامتۍ د پخوانی مشیر او ریټایر میجر جنرال محمود علی دورانی نه وپوښتل نو هغه وویل چې یو ورځ به داسې راتله چې د امریکای لخوا به د پاکستان امداد بندېدو او ژوندي کامونه په امداد نه بلکې د خپلو خپو په زور مخ په وړاندې ځي. نوموړی زیاتوي،
زما دا رائے دا چې څومره ملاقاتونه کیږي هغه بخوي، ځکه چې دا وخت امریکای ته د پاکستان او پاکستان ته د امریکای ضرورت دی. تاسو ته پته ده چې دواړه ملکونه په یو بل بدګمانه دي او ملاقاتونه یوازینی لار ده چې دا بدګمانی ختم کړي. خو لویه خبره د ترهګرۍ خلاف د جنگ ده. پاکستان ویلی دی چې دا جنگ به جاری وي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو په ګټه دی.
ولې بل طرف ته د دفاعي او پوځي چارو کارپو او ریټایر بریګیډیر سید وزیر وایي چې د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې خندان راغلی دي او د دې ختمولو لپاره امریکا د دباو او ملاقاتونو دواړه لارې استعمالوي. بریګیډیر سید وزیر وایي
دا موجوده چې کوم فیس کې دا جنگ روان دی نو دا اوس د دې پلوونه راغونډیږي او چې کله پلوونه راغونډیږي نو هغه ډېر سخت فیس وي. امریکا یو سوپر طاقت ته هغه ځان ته مخ پینول غواړي خپلو خلکو لپاره او دنیا لپاره. یاره موږ د افغانستان نه یو فتح مند غونټه کې روان یو او باقي لږ غونټه کې فوج بساتو. نو وی و دغه موخه چې زی نو د پاکستان ضرورت دی او تا په چکم د دوی خپلو کې تعلق یا یو بل سره اتحاد والے هغه کې رخنی راغلي دي خندان راوچت شوې دي او هغه خندان لری کولو د پاره دا دوري کیږي او د دې د پاره زمونږ ډی جی ای سای په لوب چې نمبر 1 تاسو خپل ذاتی کسان دي چې هغه بغیر اجازه ته دي یا بغیر پورفولیو دي هغه لری کوي او دویمه خبره موږ سره چې څه کوي زمونږ د اجازه نه بغیر بنه کوي او دریمه خبره دا چې زمونږ د علاقې او زمونږ خود مختاری خیال
ساتای. د یادونه ولدا چې د جنرال ډیوډ پیټریاس نه یو ورځ وړاندې د امریکایي ګردو ځواکونو مشر جنرال جیمز ان میټس هم د اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړو او دغه شان د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا هم د امریکای په دوره کې د اعلی امریکایي پوځي چارواکو سره لیدو کاته کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
جام سور سو میرای وستوت.
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
تا تاسو مشال ریډیو اوري. په کورم ایجنسی کې د وسلوال طالبانو پر ضد د پاکستانوی امنیتی ځواکونو عملیات دوام لري او لدی سیمې څخه په لوی شمیر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي دي. دوی وایي چې له ځان سره هیڅ هم نه دي راخیستي او اوس له شاوخوا دوو اونیو تورېدو وروسته هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزای په دې اړه رپورټ لري چې ستاسو پام ورته راړو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن دوام لري، خو ولې بلخوا ځایي خلکو پر وینا چې دیارلس ورځې تېرېدو نه پس هم د حکومت لخوا د متاثر خاندانونو هیڅ امداد نه دی شوی، چې له وجې خپلو خپلوانو کره مشته بې کوره شوي خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د کورم ایجنسی نه د اپریشن په وجې یو غم ځپلی خپل مشکلات مشال لړیو ته څه داسې وړاندې کړل.
کوټی دی هغه کې سره پرتی او بس کور یې تیار کړ دا کورونا مکمل ډاک پاتې شوی دی. هیڅ سمنونه نه یې بس دی صرف بس خپل کپړو کې وروته دی مو سره نور هیڅ سمونه نشته. دا خوراکي تنظیم دا داسې بس خبره اوره د کدي کې سکون کسون دی د غو سره یو بلندوت کې نو به ته خدای علم د څه غو سره بس کی.
پولیټیکل انتظامیا وای چې دا پرشن د شروع کې دوه مخ کې د زوی مشت او الشیر زو خلکو ته خپل کورونو پر خودلو د پاره اعلانات شوی او خپل په باقاعده توګه د فوزی اپریشن د پیل کې دوه پس د منځنی کورم ایجنسی نه د خلکو د رواتلو سلسله کې تیزواله راغلو. په دې سلسله کې چې ورځ په ورځ اضافه کیږي زیاتره خاندانونو نور سیمو په طرف خپلې کډې کړې دي او خپلو خپلوانو کره د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. د سیمې نه ملک عبدالولی مونږ ته په دې حقله وویل.
پزن کی دی او متای سا پواڑا ولی کی دی او پسادے کی دی او پورس کی دی پدورانی کی لی کی دی او پخور کی لی کی دی مختلف علاقو کی رغلی دی او سا پانو یخست دی او سرا حکومت رغل دی سا دو اندراج کڑ دی دین علاوہ دا غو سرا حس قسم تا امداد نہ دے شوائے حکومت خو پکار سا دو سرا پرا پرا امداد وکی او دا ادارے دروشی دا خلکو دا مرسته وکی.
تر اوسه پورې متاثرینو ته امداد د میلیدو په حق له مونږ چې کله په سیمه کې د متاثرینو امورو دپاره ټاکلی شوی انتظامی چارواکی تحصیلدار باغی بستان سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته وجه په داسې ټکو بیان کړه.
عبدالمنان کل پریویټ دا د سدې نه گیر چاپېره کلي چې څومره دي یا ساده ده د ټولو ته مونږ هغه سامان څنګه چې په کیمپ کې ورکو داسې به بغیر د تمبونه هر شیز ورکو ولا. او دغسې یو بل پوینټ دی جمال باغ ورته وی دی ششو کې دی هغه دغه کلو دپاره مقرر کړی دی ډیمې والا سره دغه کړی چې هغه د دې لکه د نورو ادارو نه مخلي او مونږ ته بیا راکوي سامان. خو چې دغه سامان کله مونږ ته رورسي لاره رسېدلی نه دی هغه نو بیا به مونږ دغه تقسیمو هغه ځایونو کې.
پولیټیکل انتظامیه وایي چې کډوالو ته اسانتیا ورکولو دپاره په تندو سیمه کې دورانی په نامه کیمپ هم جوړ کړل شوی دی چې په کې انتظامی تر مخه 1100 بې کوره شوي خاندانونو اندراج وشولو. خو بلخوا د کیمپ نه علاوه خپلو خپلوانو کره مشته د بې کوره شوو خاندانونو شمیره د انتظامی تر مخه 2000 ته ورسېده. په دې کې 1900 خاندانونو د کورم ایجنسی نه بهر نورو سیمو په طرف خپلې کډې وړې دي. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت متاثره خاندانونو د امداد دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تارق اورکزے مشال رادیو کورم ایجنسی.
له کورم ایجنسی څخه به ولاړ سو کندهار ته. په کندهار کې پرون د ولسمشر حمید کرزی د وژل سوي ورور احمد ولی کرزی د پاتې د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید سوی وو چې پکې درې تنه وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي وو. په کندهار کې د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم په دې اړه رپورټ لري.
ځانمرګی برید تیره ورځ د کندهار د سرې جامع محراب ته نږدې د ولسمشر کرزي د وژل شوي ورور احمد ولی کرزي د فاتحې په مراسمو کې وشو چې تر اوسه پورې پکې درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې د کندهار د علماو شورا رئیس مولوي حکمت الله حکمت هم شامل دی. د پیښې یو تنعیني شاهد عزیز الله پوپل د برید په اړه مشال راډیو ته وویل.
2:15 وي چې زموږ څخه تقریبا په 6 متره فاصله کې یو ډیر قوي زورور چاودنه وسوه. مسجد جامع هم ډیر زیات ازانګه درلوده غټ ګمباته ده. د چاودنې څخه وروسته هر طرف ته د خلکو نارې سوې ډیر دغسې وه وحشتناک صحنه وه.
د فاتحې په دغو مراسمو کې د افغانستان پخواني ولسمشر او د سولې د تحکیم د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي او د کابینې د 1400 وزیرانو په ګډون د 1500 تنو په شاوخوا کې لوړ پړو دولتي چارواکیو هم برخه اخیسته. تر پیښې وروسته د کندهار والي ډاکټر توریالي وساد د یوې خبری غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دولتي چارواکي تر پیښې لږ وړاندې له جومات څخه وتلي وو او برید وروسته وشو.
د فاتحې د مراسمو په پای کې سپکه انفجاري واقع پیښه شوله چې په هغه کې یو غیر کندارۍ انسان په لنګوټه کې څه انفجاري مواد سره ځای پر ځای کړي وو. لنګوټه کې چې هغه انفجاري مواد وغه یې منفجر کړي دي چې په نتیجه کې زموږ د علماو د شورا شهید رئیس شهید شو. او د هغه په بغل کې یو بل تنکی ځوان چې تقریبا 14 کلن دی هغه هم شهید شو، او یو بل هم چې وطندار دی هغه هم شهید شو، او تقریبا 15 تنه زخمیان لرو.
په دغه خبري غونډه کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن وویل چې چاودیدونکي توکي جماعت ته په پټ کې کېوړل شوي وو، او دا چې پولیس پټ کې ته احترام لري په لټنه یې نه وشوې.
د لنګوټه د پښتنو ډیر تاریخي کلتوري او عنعنوي شی دی. په دې اساس موږ دولت اسلامي دولت یو هغه ته په ډیر احترام سره چې لنګوټې احترام لري دی نامرد او نامسلمان خلکو د داسې وسینیت څخه چې هغه یو مصنونت کایو کلتوري وانه نوي طریقه او د ټولو پښتون عزت او غیرت په لنګوټه کې مشبولو د هغه څخه په استفاده باندې دا سی او نزوان مردانه کار وکي. غم د الله پاک په کور کې چې هغه مسجد دی او بیا مسجد ته خامخا مسلمانان ورځي بل څوک وینه.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق بیا وایي چې کېدای شي برت کون کې د هغو قاریانو لړل څخه وو چې جمعه ته د قران کریم د تلاوت لپاره راوستل شوی وو.
کم نفر چې د عمل کړی دی دا غیو یوازنی سر د بینت او غیو لږ مواد په لنګوټه کې کوم شریو ذکر کړی وي. خلک دونه خوښ نه لرو په ډیر شرط دا کیږي چې دا دغه طالبان څه چې د ختم لپاره راغلي
بلخوا. بیا قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د مخالفو طالبانو ویاند بولي مشال رادیو ته وویل چې دوی په پیښه کې لاس نه لري. دوی ورځې وړاندې په کندهار کې د ولسمشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی په خپل کور کې خپل ساتونکي ووژه چې پرون یې د فاتحې په مراسمو کې د غزان مرګی برید وشو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته باید ووایو چې مشال ریډیو ستاسو لپاره وخت پر وخت نوي پروګرامونه هم راړي، او په دې اعلان کې تاسو واوریدل دا هم د مشال ریډیو د دې هڅو یوه برخه ده. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تنانو د مرګ ژوبلې کچه 15% کې زیاته شوې ده، چې پړی بیا یاڅوي سازمان تر ډېره حده پر حکومت مخالفه وسلوالو اچولې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې نور څه تفصیل ورکړل شوی دی، راځئ چې د هارون باچا په دې رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې تر مخه په افغانستان کې د یاد سازمان مرستندوی مشن یا یوناما وایي د تیر کال په پرتله سخت کال د عام افغانانو په هغو وژنو کې چې د یاغیانو له لاسه شوي 28% کې زیاتوالی راغلی، چې غټ لامل یې د ځای پر ځای کړل شویو ماینونو چاودېدل ښودل شوی دی. اداره هم دغه راز د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د حکومت پلو ځواکونو د عملیاتو چې یوه غټه برخه یې له هلیکاپټرو بمبارۍ یادې شوي له کبله د ملکي تلفاتو شرح 14% ښایي، چې وایي د تیر کال په پرتله په کې 9% کموالی راغلی دی. یوناما چې دا کوي د 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو کره شمیر ساتلې 13 د مې میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت یادوي، چې وایي 308 عام وګړي ورکې ووژل شول. ورپسې د جون یعنی د 13 میاشتې په اوږدو کې یادې ادارې د وژل شویو ملکي تنانو شمیر 308 ښودلې، چې په سلو کې د 6 تلفاتو مسؤلیت یې په حکومت مخالفه یاغیانو ورړولې دی. یاده اداره هم د جون میاشت یادوي، چې وایي د امنیتي پیښو کچه ورکې تر بلې هر میاشتې زیاته وه، او دا چې تر ټولو زیات شمیر د ماینونو حملې هم په دغه میاشت کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر سټیفن ډی مسترا خبره راغستې، چې وایي افغان ماشومان، سړي او افغان میرمنې لګیا دي په دوامداره توګه د افغانستان د جګړې قربانیان کیږي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی تلفاتو قریبا نیمایي برخه د ماینونو او ځانمرګي بمی چاودنو له کبله حساب شوې ده. یوناما په افغانستان کې د هدفي وجنو د روانې لړۍ یادونه هم کوي چې وایي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې یې په ترس کې 190 افغانان ووژل شول. په داسې حال کې چې په راتلونکو نږدو وختونو کې افغانستان کې میشت بهرني سوله ساتي ځواکونه افغان ځواکونو ته په تدریجي ډول د امنیت ذمہ سپارل پیلوي، یوناما د دغه هیواد د جګړې لښکېلو ټولو خواوو غوښتي تر څو له ملکي تنانو څخه د دفاع خپلو قانوني مکلفیتونو ته لازمه پاملرنه وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
او سم د یو بل راپور پر لور، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې د راتلونکو ممکنه بارانونو او سیلابونو لپاره په بشپړ توګه تیاری کړې ده. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله یو رپورټ راکې چې تاسو د ملګرو ملتونو د دې اعلان په اړه پکې تفصیل اوریدلی شئ.
د ملګری ملتونو امدادي ادارو ویلي دي چې په ملک کې د ممکنه سیلاب لپاره خپل ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د ایمرجنسی دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې سخت کال د پشکال بارانونو او راتلونکو سیلاب نه کم 40 لکه او زیات نه زیات 50 لکه پورې خلک متاثر کېدای شي، او د لړ کې ملګری ملتونو امدادي ادارو خپل ټولې تیاریاں په ښه ډول ترسره کړې دي. د ملګری ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر د مطبوعاتو څانګې مشره دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته ویل چې موږ د متاثرینو لپاره د خیمو نه علاوه غیر خوراکي موادو بندوبست کړی دی، او که خدای مکړه څه هم سیلاب راشي نو زموږ تیاریاں ول مکمل دي. د ورلد فوډ پروگرام په پاکستان کې ترجمان امجد جمال وایي چې موږ د اوسنه خوراکي مواد ذخیره کړي دي، او موږ د دې جوګه یو چې په سمدستي توګه متاثرین ته خوراکي مواد ورورسو.
اگر کوئی ایڈیشنل ایمرجنسی آ جاتی ہے تو ہم
کلا ہم پمل کے ساپت راشی نظموں جسم رحم خوراکی مواد ذخیری ہوئی ہم دے اپت کے متاثر خلق کے تقسیم اول شروع کرو. پمل کے چد پشکال کم دا بارانہ شروع شوی دی، او ویلے کی گی چد ممکن سیلاب لوجبہ دا دوونا تر 15 ملین پورے خلق متاثر کی گی. نو خپل تیاری نے مکمل کر دی، او دے لڑ کے مو خوراکی مواد نہ صرف ذخیرہ کر دی بلکہ زمون پسلور واڑ صوبوں کے نمائندگان موجود دی، او حقو تو ہم دا سامان استول شوی دی. سره سره د ماشومانو لپاره د تیار خوراک هم بندوبست شوی دی.
په ملک کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې NDMA ترجمان احمد کمال وویل چې موږ د یوې منصوبې تر لاندې خپل ټولې تیاریاں مکمل کړې دي، او سخت کال بلکې د تیر کال په شان غلطیاں نه ګردانو.
بیسیکلی یہ کہ ہم نے ان کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں اور اس میں ہم نے
اصل کی خبر دار چې موږ سلور وانو صوبای حکومتونو ته ہدایت ورکړې دي، او دې لړکی موږ د صوبو وزیر لگانو سره هم خبرې تری کړې دي چې راتلونکي سیلاب لپاره دې ځان بالکل تیار وساتي. زموږ د اندازې مطابق راتلونکي سیلاب نه تر 40 لکو پورې خلک متاثر کېدای شي. موږ د ملګری ملتونو امدادي ادارو سره په شریکه منصوبه جوړه کړې ده چې څنګه به متاثرین محفوظ ځایونو ته رسولی شي، او په ابتدایي توګه به ورله څه امدادي سامان ورکوو. عرض دارې چې د هر هغه شي چې موږ ته ضرورت راپېښېدای شي موږ سره موجود دی، او موږ پر امید یو چې انشاءالله په ښه ډول به د دوی مرستې وکړې شي.
احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 3 بجو.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، او وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې کېدونکې د زما همکار اسرار الله مومند سټوډیو ته راغلی دی. نو راځي چې له هغه څخه د خبرونو رنډیز واورو.
افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تلونکو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د پاکستان د پوز مشر اشفاق خوریسکیانی سره په اسلام آباد کې د ترګری پر ضد روان جنگ او نورو دوړخیزو مسلو باندې خبرې کړې. بلکې د امریکا چارواکو له پاکستان سره د ترنګل شو اړیکو د خکېدو د ارزونې خبر ورکړې ده. په سین صبح کې د متحده قومي موومنټ لخوا هړتال پای ته رسیدلې او حالات بیرته عادي شوي دي. په کندهار کې د ناامنۍ له امله د افغان ولسمشر د ورور احمد ولی کرزي د فاتحې مراسم ځنډیدلې دي او د عرب او غربي هیوادونو استازي په استنبول کې د لیبیا د یاغیانو د مشرانو سره لیده کاته کوي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدي چې اسرار عالم مومند وړاندې کاو. درنو اوریدونکو اوس د یوې نړیوالې موضوع پر لور ریپورټونه وایي چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د لویو مظاهرو کېدونکو ریپورټونه دي او ویل کېږي چې هلته به د مظاهرچیانو لخوا په لوی شمېر مظاهرې کېږي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دا وخت د مصر په پلازمینه قاهره کې دی. ورځو له هغه سره خبرې کو. احمد شاه اعظمي، خبرونې تر سره راغلې که دا راته ووایي چې تاسو چیرې یاست او تازه حال څه دی؟
مننه پوریوال کاکړ، دا وخت زه د قاهره په تحریر څلورلارې کې ولاړ یم او دلته اوس د جمعې د لمانځه تیاریانی شروع دی. بعد د جمعې د لمانځه پرون مقصد دوی دا اعلان کړی و چې نن ورځ به میلیون یعنی لس لکه مظاهره چان به راوځي او دوی به د پوځي شورا په ضد چې هغه د دوی سره پوره بشپړه همکاري نه کوي، د دوی چې کومې غوښتنې دي هغه فایده سرته نه رسوي، د دوی په ضد به راوځي او دوی به مظاهره کوي. تېره شپه هم په زرګونو مظاهره چان دلته راغونډ شوي وو. په تحریر څلورلارې کې د ډیرو سره ما خبرې هم وکړې. د دوی غټې غوښتنې هم دا دي چې دوی وایي د حسن مبارک او د هغه چې کومه زړه کابینه وه د دوی ټولو خلاف دي په عدالت کې کیسونه یا مقدمه وچلول سي او په دې مقدمو کې د دوی ته سزا ورکړل سي، د بند سزا دي هم ورکړل سي، ودینه ته دي د فاسي سزا ورکړل سي، ځکه چې دا کسان په درغلي کې ککړ دي او دا کسان د مظاهره چانو په وژنه کې د دوی په ژوبل کېدو کې دوی لاس لري. نو لهذا دا ټول د محاکمه سي او پوځي شورا د دوی په غوښتنه باندې پوځي شورا او عدالت دا اعلان هم وکړي چې اوس به محکمې یا عدالتونه هغه به د ولس په مخ کې کېږي. دغه کسان چې هغه تورن دي د حسن مبارک د کابینې وزیران، د هغوی چې کوم عدالت کاروایی ده هغه به د ولس په مخ کې کېږي. ټول ولس به دا حق لري چې دوی عدالت ته ورسي او دوی چې څرنګه محاکمه کېږي هغه وویني.
احمد شاه اعظمي، دا لاریونونه چې دي یا مظاهرې چې دي، دا یوازې د قاهرې په تحریر څلور لاره کې دي یا په قاهره کې دي او که د مصر په نورو ښارونو کې هم رابلل شوي دي؟
مظاهرې د حسن مبارک د رژیم تر ړنګېدو وروسته د 13 فروری د روان کال چې کله دا نوې اداره رامنځته شوه د اسام شرف په مشرۍ کې هغه رئیس الوزرا یا وزیر اعظم وټاکل شو، مګر پوځي شورا چې کومه ده د هغه مشر اوس هم محمد حسین تنتوی دی او خلک دا وایي چې اوس هم ټول واک د محمد حسین تنتوی سره دی چې د پوځي شورا مشر دی. دوی د مصر پوځ ته بد نه وایي، دوی وایي چې دا زموږ د وطن بچی دی، دا زموږ خپل جیش دی، خو دوی په د پوځي شورا باندې نیوکه کوي. د هغه وروسته خو بیا مظاهرې پای ته ورسېدې. اوس دا دوې درې اونۍ کېږي چې مظاهرې بیا پیل شوي دي. په تحریر څلورلارې کې دا دوې درې اونۍ کېږي چې مظاهره چان شپه ورځ ناست وي او هلته دغه احتجاجي ناسته ورکوي او دوی د پوځ په خلاف یا د هغه پخواني رژیم په خلاف شعارونه ورکوي. خو د جمعې په ورځ بیا د قاهره په ګډون په نورو شعارونو لکه د سکندریه سوه، اسماعیلیه سوه، یا سینایی دي او دغسې نور چې کوم غټ شعارونه دي په هغو کې هم دوی راوځي او هلته هم دوی مظاهرې کوي. خو لویه مظاهره چې ده هغه په دا تحریر څلورلارې کې ده چې دوی نن ټول راغونډ شوي دي او دلته مظاهرې کوي. او دغه خبره چې د اسام شرف ته دی پورا واک ورکړل سي، دوی دغه وایي چې وزیر اعظم ته دی پورا واک ورکړل سي او پوځي شورا دي وده ته دغه اختیار ورکړي چې دوی د خپل کابینې وزیران په خپله خوښه واخلي او ځینې چې په وزیران د تنتوي لخوا اخیستل شوي دي د پوځي شورا اخیستل شوي دي که دوی چیرې په هغوی کې بدلون راوستل غواړي نو دا پوره اختیار دوی ته ورکړل سي. اسام شرف دا هم ویلي وه که چیرې ده ته پوره اختیار نه ورکول کېږي نو دوی به استعفا ورکړي د وزیر اعظم د چوکۍ څخه. نو په دغه وجه باندې ټول مظاهره چان راوتلي دي چې تاسو پوره واک اسام شرف ته ورکړي، ځکه چې دوی زموږ نماینده دی، موږ وزیر اعظم ټاکلی دی. نو لهذا پوځي شورا دي د ده په اختیاراتو کې هېڅ ډول لاسوهنه نه کوي.
احمد شاه ما ورستی پښتنه دا د اوسنۍ حالت تاسو په خپل پسترګو ویني او د تیرو د رژیم پر ضد چې کومې مظاهرې شوې دغه پاړه به مهلته له خلکو سره لیده کاته شوې خبرې به مو کړي. آیا څه فرق ستا د خلکو په غوسه کې د اوسنیو مظاهرو او د اوسنی مبارک د رژیم پر ضد چې کومې مظاهرې وې؟
وہ فرق ابدادی چیر مظاہرے سے ہغه خدیری په یو اصطلاح د خنړی مظاهرې وی هغه ټول د نفرت څخه د کرګي څخه ډکی مظاهرې وی ځکه چې دوی د رژیم رنگیدل غوښت او د هغه مظاهرو کې چې کله دغه مظاهره چانو ته مرګ جوړل او شته باندې څلور سو کسان وو جلسول د جنوري په پای کې او د فروری په لومړي سر کې کومه مظاهره وشوه او په سلګونو نور جوړل فلټپیان څول. نو دوی دا وایي چې موږ کوم شهیدان ورکړی دی د کوم مقصد لپاره چې مور کړی دی هغه مقصد باید پوره شي. باید موږ دوی دا وایي چې موږ مدني خلک یو د مدنیت قائل یو موږ تهذیب لرو نو باید موږ ته هم د جمهوریت راکړل شي او پوځي شورا باید هیڅ په دې کې لاسوهنه ونه کړي. د دوی مظاهرې په همدغه تحریر څلور لارې کې دي خو نور په ښار کې چې کوم د معمول ژوند دی هغه روان دی ټرافیک هم روان دی. دوی صرف د تحریر څلور لارې پورې محدود دي او همالته دا احتجاجي ناستې کړی دي هلته یې خیمې لګولې دي او د ښځو خیمې بیلې دي د نارینه وو خیمې بیلې دي. ښځې هم په دې کې ګډون کوي نارینه هم په دې کې ګډون کوي او دا ټول د شباب ثوره ورته وایي د انقلابي ځوانان چې دا مظاهرې پیل کړي وي د دوی تر ادارې لاندې دا هر څه اعلان دي کی او دغه سمیت چې نن دا مظاهرې کیږي ودې ته دوی د جمعۃ الازار الاخره نمبر کړی دي یعنی دا د حکومت د پوځي شورا لپاره ورستۍ خبرداري دي چې موږ ورکو کنه کداغه د دې موږ ورته نو منلې تاغه چې ما کې دغه مظاهره ورسته نو بیا به د خپل نوې پلان شکلوي او هغه به بیا کې دای چې تر دغه ډیر سخت مظاهره وي.
ډیر مننه احمد شاه اعظمي چې له مشال ریډیو سره مو د مصر له پلازمینه قاهره څخه هلته د خپل سترګو لیدلې تازه حال شریک کړ.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د لیبیا پر لور. په داسې حال کې چې په لیبیا کې یاغیانو د پایتخت طرابلس په جنوب کې په یاد شار کې د حملو تیاری نیولې ده. نړیوال رسنۍ وایي چې لویدیز هیوادونه د لیبیا د جګړې د اوږدوالي له امله اندېښمن شوي دي او ځینې بیا غواړي د دغه شخړې حل د خبرو اترو له لارې راوباسي. د لیبیا د تازه حالاتو په اړه نور حال د مشال ریډیو د همکار هارون بچا په دې رپورټ کې اورو.
رائټرز اجانس د زیارت د ورځې په خپل راپور کې د لیبیا د یاغي کمانډرانو لخوا لیکي چې وایي د الکوالش په کلی کې چې د سرخار طرابلس نه 80 کیلومتره لرې پروت دی ګاریان نومي خارګوټي په لو تک ته ځانونه جوړ کړي لچرتنه چې طرابلس ته لویه لاره وتلې ده. اجان زیاتوي د قذافي ځواکونو په یاد سیمه اوړم ورځ حمله وکړه خو یاغیانو د خپلو وو ملګرو په قرباني کولو د سیمې کنټرول په لاس کې وساته. په داسې حال کې چې ویل کېږي د لیبیا یاغیان د قذافي د ځواکونو پر ضد د یوې منظمې جګړې د پرمخ بولو توان نه لري. د لیبیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي میخایل میرګلوف چې په دې وروستیو کې د قذافي رژیم او د دې د مخالفانو ترمنځ د روغې جوړې د راوستو هڅې وکړې د روسیې یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې قذافي له ماتې سره مخ کول لا هم یوه لری خبره ده. نوموړي زیاته کړه د لیبیا وزیر اعظم ورته په طرابلس کې وویل کچرې یاغیان په دغه ښار داخل شي نو دوی به یې له میزایلو ډکی او وابلوسوي. په عین حال کې رسنۍ د ناټو غړي هیوادونه فرانسیا او ایتالیا یادوي چې وایي د لیبیا د کشالې د هواري لپاره د سیاسي حل لارو لټې پیل کړي دي. فرانسی بیا ویلي چې په لیبیا کې د یو سیاسي جوړجاړي نخې نښانې تر سترګو شوي او دا چې د قذافي لاستازو سره د چارواکو لیده کاته شوي دي. ولې د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې قذافي واک پرېښودو ته نه تیارېږي او یاغیان دي چې پرته د نوموړي او هم یې د ټولې کورنۍ د هیواد نه د وتو په خبره کلک ولاړ دي د لیبیا د مسلې سیاسي حل وایي چې ناشونې بریښي. په ورته وخت کې د اروپای شورا صدر هرمن وین رمپای په برسلز کې د لیبیا د بوري قومي شورا استازي محمود جبریل سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې دوی د لیبیا د اوسنی وضعیت او د بوري کونسل په مشن او کردار د خبرو ترڅنګ د لیبیا د شخړې د سیاسي حل بیلابیل اړخونه وسیړل. په ختیځ کې له جګړې وروسته دوره وار لمخه پیل شوی، خو مهمه دا ده چې دغه کار په ټول هیواد کې عملي شي. یو داسې لیبیا چې تقسیم وي او د حکمرانۍ کولو جوګنه وي د چا په ګټه هم نه تمامېږي. په داسې حال کې چې موږ باید لیبیا تر فشار لاندې وساتو، ما ډاکټر جبریل ته وویل چې اروپایي ټولنه چمتو ده سو د دې بحران د یو سیاسي حل په خاطر د اقتدار د انتقال د یوې نغښتونکې پروسې پلي کولو کې مرستې
وکړي.
د برسلز خبري غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا د بوري قومي کونسل استازي محمود جبریل د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خپلو لیدنو ارزښت داسې په ګوته کړ. ځینې موضوعات چې موږ پرې خبرې وکړې، د مسلې د سیاسي حل، د لیبیا د راتلونکي او د دې د بیا رغونې، د بوري مودې او په یوه جامع او فوري توګه د ثبات دراوستو په موخه جوړ شوي
وو.
د رویټرز اجانس د راپور سره سم ښاغلي جبریل هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د کونسل له قذافي رژیم سره د سیاسي روغې جوړې په غرض خبرې ترې پیل کړې دي. بلې خوا ته معمر قذافي په بار بار دعوی کړي چې د لیبیا د خلکو د اکثریت ملاتړ له ده سره دی او یاغیان یې د جنایتکارانو او د القاعده د جنګیالو په القابو یاد کړي دي. راپورونه ښایي چې د تیرې شروع په ورځ د امریکا ولسمشر براک اوباما هم په واشنگتن کې له روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف سره په لیدنه کې د لیبیا د کشالې د یوه سیاسي حل سره د ملاتړ خبره وکړه. ولې رسنیو بیا د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي وینا راغستې چې وایي ولسمشر اوباما د دغسې کولو لپاره د قذافي لخوا د واک پرېښودل د لومړني شرط په توګه یاد کړل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
فرانس په چې په افغانستان کې څلور زره پوځیان لري، پر یو داسې پلان غور کوي چې څرنګه په دغه هیواد کې د خپل سرتیرو د وژنې مخه ونیسي. د فرانسوي پوځیانو د زیانونو او د فرانس د نوي پلان په اړه رویټرز خبري اجانس یو راپور خپور کړی دی چې تاسو ته به د پښتو ژباړه زموږ همکار داود خټک وړاندې کړي.
فرانس پس له هغې چې 15 سرتیری یې په تګاب واده کې اوژلې شول، د یو سینیئر پوځي جرنیل افغانستان ته په دې غرض د لیږلو فیصله کړي چې څرنګه وکولی شي له افغانستان نه د وتلو پر مهال خپلو سرتیرو ته د راپېخ خطر مخه ونیسي. دې لړکې د تیر زیارت په ورځ د فرانس صدر نیکولس سرکوزي د خپلو وزیرانو او پوځي جرنیلانو یوه بیړنۍ غونډه را وغوښته چې موخه یې هغه شرایطو ته کتنه وه چې د فرانس پوځیان ورسره مخ دي. د دغه غونډې یو ورځ وړاندې، یعنی د چهارشنبه په ورځ، د افغانستان په تګاب واده کې په یو ځانمرګي برید کې 15 فرانسوي پوځیان وژل شوي وو. د رایټر خبري اژانس په وینا د فرانس صدر د تیرې سه شنبه په ورځ د افغانستان په ساروبي ولسوالۍ کې د فرانسوي پوځیانو سره د ملاقات په وخت له دغه هیواده د کال 2012 تر پای پورې د زرو پوځیانو د وستلو پلان په ډاګه کړ. د فرانسوي صدر وینا وه چې د پوځیانو وستل په دا معنا نه دي چې دوی د افغانستان سره خپل همکاري کته کوي، بلکې خپل پام د پوځي مرستو نه اقتصادي مرستو ته اړوي. رایټر د فرانس د پوځي چارواکو د خلیلې کې چې دغه هیواد د ځمکني پوځ مشر افغانستان ته ځي چې د روانې اونۍ تر پای پورې به د زرو پوځیانو د وستلو پلان تیار کړي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزي ویلي دي چې له افغانستانه د پوځیانو وتل به په روان کال کې پیل شي او د هغې وروسته به فرانسوي پوځیان یوازې په کاپیسا ولایت کې موجودیت ولري. د چهارشنبه په ورځ په یو ځانمرګي برید کې 15 فرانسوي پوځیان وژل شوي وو چې د کال 2008 را په دې خوا فرانسوي پوځیانو ته رسیدونکي تر ټولو زیات د سر زیان دي. په کال 2008 کې طالبانو سره په یو نخته کې 10 فرانسوي پوځیان وژل شوي وو.
یاد دی وی چې د کال 2001 را په دې خوا په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې اویا فرانسوي پوځیان وژل شوي دي. اوس هم یو ریپورت د باجوړ پاړه. نویډند د باجوړ ایجنسی هغه زړه راشکون کې سیمه ده چې له شاوخوا سیمو څخه به د سیل لپاره خلک وراتله، خو اوس د دغې سیمې خلک وایي چې د نویډند نومي ودانۍ چې په باجوړ کې موقعیت لري پر نړېدو ده او حالت خراب دی. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه ریپورت لري.
ناویډن د باجوړ ایجنسی د خار هډکوارټر نه د الیزو پلارا جوړه هغه خسته ودانی ده کوم لبا چې د باجوړ ایجنسی د هر ګټ او د دیر د نږدې پرتو سیمولس د سیل لپاره راتلل دا سات ناویډن خالی ده ودانی خراب شوې ده او د زایولس پوینا تقریبا 300 کلونو پخوانه ناویډن سو کال وړاندې د حالاتو د خرابېدو وروسته شهر شو
زمانو مجي ادم خان دی او زه د برزه کې سخی عرب خان او توي فاغي کې وسیګم کورونه کې جوړ کړل پخوانه زمانه ده کې شي چې مغول د زمانه نه مخ کې سن 1857 غالبا یا د شانتي بدل د مغول خاندان تیر شوی دي او د برزه کیو زیارت سخی عرب خان باندې مشهور دی گورنر دل دپاده شو دا غی خاندان تقریبا 400 کال و جوړ باندې دل حکومت کړو او دا ناویډن کې دی چې دا زمانی نه مخکې دی چې پتن نه لګی چې رقم زمانی نه دی
دا ناویډن په نور ختیز اړخ خور هم بیږي چې اولسوای دغه ته د سیکو یا د سیکانو رود ویلې شي دا خور د ناوګی لاړ خراغله دی چې او به هم لکه د صفه ششی پشان سپینې دی زکه خو اسماعیل خان وای په دې ځای کې به ډیر زیات اولس سیل د پاره راتلل
په دې خلاف کې وران شوی دی دغه حالات دې له بده هر ځای نه خلک راتلل چې کوم ځای نه بچوک په دې لار ته دې دل تبره کوجه دې دمه به کول ووړي کې خو بالکل رنگینی وې دا ډبون او رنگین رنگین هر قسم خلک په ور راتل د کم کم ځای نه دې کې چیناران او بده کې نور غټي غټي سپیدې ولاړې ووالې شوې سب تور پټکو کې وران شو دې ډب کې کوزه چینار ولاړو غټ سیلې اړولې نوابی دور هغه پکې نور پکې ډېر سہولتونه اوس کې یو نشته
او ادم خان وویل چې هغه گورنر چې سخی عرب خان نومېدو د هغه قبر صفائی هغه پخپل کوي ځکه څوک ورته ناراضي
هیڅوک ولا ناراضي بس دا شم بیا یو مددګار دی هغه چر دیواری او هغه ختم شوی دی او نور منګ لکه مو ته خو ته کور جوړ کړی دی مخکې خو دې سوي چې سپی بم پکې ګرځېدل او ټول لکه ګډ وډ اوس خه دی لکه گزاره خو ته ګلونه مولون نو څه دا غشته دی نو
دا ورته ولس کړلې دي که سرکاري
نه نه هغه ما خپل کور مې بس دا ته ګلونه مولون او چمنم جوړ کړی دی بس پاغي باندې چټک ټکو سکو خو لکه زیاته باندې د دې زمونږ وسن کیږي چې چر دیواری مول جوړ کوو مطلب دا د نور لکه سم
د ناویډن د خار هډکوارټر ته هم د اوبو یو پایپ تلی و دغه پایپونه د سسه جوړ و ادم خان وویل
نو د پای په باره کې خو مونږ یوه خبره نه ده د مشرانو نه مریدلی دي چې دا لکه په دې کې هغه بلولي به ورته ویل چې مالوچ او څه نور څیزونو سه چونه مونه د دې نه جوړ شوي و مونږ د ښار کې یو جومات دی دننه جومات ورته وایي که نه هغه هم د مغولو د وختو دی نو هغې کې مونږ د اودسونو ځایونه جوړول نو هلته پکې هغه پیپونه راوخته په هغې کې نو هغه هم بیا د مشرانو اورېدل چې د دې نه وډل نه په هغې کې هغه جومات ته خار ته پکې په هغه بلولو هغه پیپونو کې اوبه رسېدلې
او دی باجوړ جنسی یو شاعر هم ناویډن په خپل کلام کې یاد کړی دی قدر خان سیال د دغه شاعر شیرونه مشال ریډیو ته داسې وویل
جی او زم دې وخت کې زما یو ملګری دی نور حبیب جان د تخ اوسیدونکو دی داغه یو نظم دی هغه کې دی یو ټچ ور کړی دی چې د ټولو علاقو نه د کابل په شان لوړ دی چې خپل باجوړ دی ارنګ دی کبرنګ لری اجی برنګ ماندلو هم چارمنګ او باسي د زړه زنګ پیرس په خپل خایس د ناویډن خایس ته پړ دی سخکولې با جوړ دی
او په ناویډن کې دا سات دوه غسل خانه د مایانو لپاره یو وړو کې ډن او د جمعات ودانشته دی خود به غوړې لوجه خراب شوې دی درې چینارونه هم د ناویډن د جمعات په غس اړه ولاړ دی چې ناویډن ته راتلونکي ولسله سورې ورکوي شانواز ترګزای مشال ریډیو ناویډن باجوړ ایجنسی
د شانواز ترګزی په زړه پورې ریپورت مورید درنوردونکو لړ څه وخت په خبرونه کې استاسو یو څو اس ایم ایسونه یا موبایل پیغامونه تاسو ته وړاندې کو شیر محمد حق طلب صاحب له ایران یو شیر راستولې دي شیر محمد صاحب په خبرونه کې درته کلی وایو ډیره مننه تاسو له مشال ریډیو سره مین سرګند کړي د تاسو شیر با نجیب امیر درته په خبرونه کې خبر کې بل اوریدونکو چې لا خوزدار راته سمس کړي د مسعود صاحب دی د هم سلامونه وای او یو ټپه راته لیکلی دا نو استاسو له سمس څخه هم ډیر مننه بل اوریدونکو له سعودي عربستان څخه دی رزاق صاحب وای سلامونه او زه د سردار علي ټکر سندره غواړم رزاق صاحب د سردار علي ټکر سندره به د سندرو په خبرونه کې درته نشر کو استاسو له سمس کول څخه ډیر مننه عبدالرحمن خیال صاحب عبدالحق نجیب دریا صاحب بیا کوچلاغ سره ایس ایم ایس مرس کړی دی سره ملګری دی د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وای لتا ټول څخه ډیر مننه درنو اوریدونکو اوس لجمنه سره سم زو د مشال ریډیو اونیز خبرونه ته چې موج او متلونو نمیږي د خبرونه تاسو لپاره په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر تیاروي نورځي چې د دې اونۍ خبرونه وورو موج او متلونه
موج او متلونه
په پښتو متلونو کې ډېر داسې متلونه شته چې پکې ټوکې هم ښکاري خو د پښتنو لیکوالانو په وینا داسې متلونه نه یوازې په ټوکو کې بلکې په یوه سنجیده مجلس کې هم کارول کېدای سي او هم کارول کېږي یو متل دی چې وایي چا په کلي کې نه پرېښود د ویل خر مې د ملک کره وتړی که څه هم په ښکاره پکې څه ټوکه ښکاري خو په اصل کې همدا متل په مجلسونو کې په سنجیدګۍ سره کارول کېږي په یوه بل متل کې بیا وایي چرګ معلومه نه ده چرګوړي آسمان ته وختل همدې ته ورته یو بل متل دی وای خلیه د سوی او شخوند وهی د اوښ سره له دې چې په دې ټولو پښتو متلونو کې څه ټوکه او خندا ښکاري خو داسې هم نه ده چې هر وخت یوازې په ټوکو کې کارول کېږي بلکې په سنجیده مجلسونو کې هم کارول کېږي له دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ تر پراته زمري ګرځنده ګیدړ شلی لومړی مې د دې متل د کارولو په حق له په بلوچستان کې له څو تنو څخه وپوښتل یاد سوی متل د دوی په کور کلي کې نن هم کارول کېږي کیا که کارول کېږي نو په کوم وخت کې څو تنه یې ځوابونه وایي
مانم ابراهیم دا موږ د ډېره وخت اورېدلی دي دا به داسې وخت استعمالېږي چې څوک ډېر بېکاره وي او بعضې پښتانه وایي تر خپل چې بل کار مثال د دښمن کار وکړم هغه هم لا ښه خبره ده نو لهذا باید سړی فالتو وخت ټیم ضایع نه کړي او کار وکړي تر څو دی د کامیابۍ و لور ته ولاړ شي نو هغه د پښتو متل دی تر پراته زمري ګرځنده ګیدړ هم ښه ده دا متل بس تر یو حده پورې نن سبا هم استعمالېږي چې سړی ډېر بېکاره نو دا پښتانه ورته وایي چې ولاړ شه چې درومی څه به مومې او اردو کې وایي وایي حرکت مې برکت دی
داستان علمیات و دو پر جای بندی تقریبا نمای خبر خدا به شدا متن غلط که کارول کیجن دیر کم نه یو خال خال خلق بای کارول او دو پر جای نور مثلا کارول کیجه هلتا لکه تقریبا تر ناس سری گشتا خار شده او تر پالتو وقت رول به بل کس کار کرو شده او تو داست نور مثلا نور شده یعنی پر داست زیدان دیرای اکثر خلق سوک خپله زمواري پرېږدي او د زمواري مخ راواړي ارام کښېني د هغه په نسبت بیا خلک دا وایي چې تر دا نومه ناست دي اوس ګشته خر ښه دی یعنې په دا ګه سره زمری دي تر پراته زمري ګرځنده ګیدړ ښه دی نه دا متل کارېږي خو دا په هر وخت اکثره په هغه حالت کښې کارېږي چې چا ته دا احساس ورکوي چې یعنې تا خپل کار پرېښېدي ته راپورته ته دا خپل کار وکړه
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلام تفسیر اپریدي څخه وپوښتل
بلکل دا په خیبر پښتونخوا کې شته او زمونږ سره دا ده چې د پروت زمري نه ګرځنده ګیدړ
ښه دی
لږ ډېر د الفاظو فرق سره شته
اخواته د غزنی ولایت اوسیدونکی لیکوال غنی خان غالب بیاوایي یاد سوی متل یې د دوی په سیمه کې اورېدلی نه دی خو همدې ته ورته یو بل متل د همدې لپاره کارول کېږي غنی خان غالب زیاتوي
متل
بل خاطر په قبایلو کې د دې متل د کارولو او معنا په حق له په وانه کې لیکوال لال وزیر داسې وایي:
ځینې کدغه متل د نورو سیمو په هیڅ په جنوبي وزیرستان کې په یو بل ډول کارول کیږي، دا ځکه چې د جنوبي وزیرستان د خلکو ژبه وزیری ده. ځکه په وزیری ژبه کې دغه متل ته ویل کیږي: په پروت زمرینا شورن ګیدړ ښه دی. هغو خلکو چې پخوا به یې متلونه جوړول، هغه د دې متل نه مراد هغه خلک دی چې دی همت نه کوي. معنا یې دا ده چې هغه سړی نه چې همت نه کوي، یعنی د آرام په بستر باندې خوبونه کوي، هغه سړی ښه دی چې دی د ځان لپاره یو شان ډوډۍ پیدا کړي. لکه په پارسي کې دغه متل ته یو اصطلاح کارول کیږي چې همت مرده مدد خدا. لکه مفکرینو ویلي دي چې همت د منزل منځ کې فاصله راکموي.
د پښتو د نورو مترونو په څیر دا متل چې تر پراته زمري ګرځنده ګیدړ ښه دی، لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی دی: تش په نوم د پهلوان چې ژوندی پایې، نه غلم دی نه په جم کې د خپلوانو، تر پراته زمری بهتر گیدړ چې ګرځي، نور لمړو تمه م کوئ یارانو. د خپرونې په پای کې مې بیا هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلام تاثیر اپریدي څخه وپوښتل.
مرے زنگل بادشاہ دے دے چې په حرکت کې دے بخکارو کې دے بچ کوم ځان لرزق پیدا کیو کنه دے پروت وی نو بخکار کولای شي او نو بده ژوند نور سہولتونه حاصلولای شي. د دې په مقابله کې لکه پښتانه وای یا په نورو ژبو کې مشته چې په حرکت کې برکت ده. مددی مثل معنی هم دا چې حرکت کوي برکت بمومي او کاراکت نه کوي نو برکت نشته. ګرځنده ګیدړ یعنی دا ګیدړ چې کوم دا جدوجهد کوي، خواري کوي، ګردش کوي، نو دا د هغه زمري نه ښه دی چې هغه لاس پښې نه خوځوي او هغه پروت دی بس اسرې ته یې سترګې نیولي. نو دلته د دې دا معنا راوځي لکه موږ مسلمانان یو او بیا په حیثیت انسان د مسلمان او د انسان په ژوند کې جدوجهد ته ډېر اهمیت حاصل دی، حرکت ته اهمیت حاصل دی. چې سو ژوندی نو حرکت ضروری ہے. او کچر جمود پورشی حرکت نکیگی نو اللہ پاک وای جی ما خورز استاسو دا پارا مقرر کرے دے خود دے دا پارا دا سائی جد و جاہت یعنی حرکت ضرورت دے مرزگا دا دے معاشرہ کی اغیزہ شتا سر شتا.
د پروفیسر اسلام اپریدی په وینا که څه هم دا متل په همدې شکل کې ډیر نه کارول کیږي، خو همدې ته ورته متلونه په اوس وخت کې په دې ډیر کارول کیږي چې اکثره ځوانان بیروزګار دي او هم هغوی ته د دوی مشران همداسې متلونه کاروي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.